السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم او ری چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړې مرکه هم په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اوري چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
اجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقررې د افغانستان د ننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه خبر نواوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رات کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش دی په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات وکړو د دوی مشورې وکړو دوی اجماع را مایسته کو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ کولای شو سوله په دې وخت کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شیدي چې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دې دریځ باندې د افغانستان د نن یو شمېر سیاسي کړي اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایه ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو له مقررو سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قونسلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلي دي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دوی دست مقرری چه پروستوی که وزارت خارجه که در اصلاحاتو تر عنوان لاندی شویدی لامشوری پرت شویدی پخپل سر کار سویدی او دا افغانستان لسیاسی بی ثباتی او تهدید سر مخامخ کوی خو ارگ په غبرګون که ویلی چه جمهور رئیس در قانون پر اساس دست مقرری و صلاحیت لری د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د هرات په شندن ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي او 4 کوچنیان او 3 ښځې پکې وې حمله د جنوري په 8مه د شندن ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای شوی و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو ژغ کړی چې په پوځي عملیاتو کې دې د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ییزو چارواکو دوی ونې وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی و په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8مه نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې په الوتکه کې 168 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لنډ واټن وشتلو میزایل دي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د وشتلو لپاره جوړ شوي دي د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیته د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15.5 کاله زندان او 290,000 ډالرو جریمه حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ هوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 2018 میلادي کاله د انټرپول د ریاست پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیسته او نور سو استفاده هم کړی ده. انټرپول چې مرکز په فرانسه کې دی دوه کاله مخکې ویلی چې تمن کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته به درکه شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یوه کور کې د اور لګېدو له امله یولس تنه مړه شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یوه کور کې د شپې لګېدلی او په رپورټونو کې ویل سوي دي چې پر کور پر هغو کسانو چې هلته اوسېدل رانړېدلی دی. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع پکې اوسېدل. په نوو سایبرسک کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې لس تنه چې مړه شوي د ازبکستان اتباع دي. یولسم قرباني یوه روسۍ ښځه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه به نن پیل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یکشنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چې غواړي په اوکراین کې له اوکراین سره په معامله کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استیزا سي او له دندې لرې سي مفصله دفاعیه وړاندې کړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهېږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنې څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
تاسو میلیونه تاسو عواید لري، اته میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ دا په میلیارډ او 200 میلیون افغانۍ نور د کم شي.
امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خبر کوم.
برای من خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که من سما اینجا میتونم آرام بخش هست.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویاندی اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یو خلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوختي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دوه هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه ده موجود او په لویه کچه خبرګونونه یې راپارولی دي. افغان حکومت په اوربان ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخوالی به راکم کړي خو د اجرایه ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسیون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سوله غواړي او په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دغه پروسه کې ښکېل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست ویلي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرولی شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي وو چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وي پر هغه اجماع ماته سوې ده او اوس د صلحې دپاره بېرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار سوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسني وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولي وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي، خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوي چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی دی او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحا کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړې مرکه کړې.
اوربن خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربن ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربن زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرت په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه وبوسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډېر ښه پیل وبوسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری وبوسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند وبوسي، په ټول هیواد کې وبوسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې وبوسي او په ځینو ځایو کې ونه وبوسي، او که چیرې هم دا د یو موقت وخت دپاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی. اما ټینګار په مودایي چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندي.
یو نظر چې دلته ویل کېږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا سي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه ای. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ سي. نو دا دواړه موافقتنامه باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامه ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا سي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره سي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې سي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقي کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقي کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده ده طول غشتنه چه سر را طولی کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی په دې خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه واورید چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼې هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څېړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
پس از مرحله ثبت این شکایت کار
د شکایتونو د ثبت له مرحله وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز عمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څېړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکی ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنیز شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,328 محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د شکایتونو کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحده پریکړه وکړي چې عام ولایتي دفترونو او عام دي هغه شکایتونه او اعتراضونه چې ترلاسه ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاړ شو مخته او قضیه پیو واحده او
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وسوي خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته را رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشری د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمن پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بلې ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالد ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته زندولي او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت البته نوی ولسمشر غوره شوی ولادمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له ده سره به سیالي کوي او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزي چارې مخ ته وړي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګېرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په راتلونکو انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي. ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین دې په دې اړه چې دا روسیه نه بلکې اوکراین چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه څېړنه وکړي. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښېدي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیزا شوی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سنا جرګې ته راجع کړې ده.
بله، د ترامپ محاکمه به په څه ډول مخ ته وړل کیږي؟
نن سه شنبه د واشنگټن ډي سي په وخت په یوه بجه چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کیږي سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي. دا جرګه به له یک شنبه پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخ ته وړي. سنا جرګې ته له مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو 110 مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل نه کوم جرم کړی او نه هم کومه تیروتنه. دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوې او سنا باید دغه بهیر سمدستي ودروي. البته د دغې محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول 100 غړي به د منصفه هیات په توګه او د استازو جرګې یو وکسیز هیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه.
بله، مننه. کلن راته ووایي چې له دې مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیزا شوی و که څنګه؟
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیزا کړي وو. د لومړی د امریکا د وخت ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن ورپسې بل کلینتن دواړه په سنا جرګه کې استیزا شول. محاکمه یې پیل شو. خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې وه چې سنا جرګه هم محاکمه کړي، خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د له خپلې دندې استعفا.
بله، مننه کوم. نوریاس نوري د ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو ګروپ جوړ کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفي اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهور دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
تاسو له پیغامونو
ما زدی راجو ته دغه پیغام دی چې پاسپورتي سړی چې پاکستان ته ځي مریضان ور سره یې چې دخول وي هم 1500 کالداري غواړي، چې خروج وي هم 1500 کالداري غواړي، کې ورنه کې په ځیګر کې دی وي د کنسلګری دی باسي. نو دغه ډېر ظلم کې
د هلمند د پنځلس ولسوالیو څخه تاسو سره په تماس کې یم.
زه مایوبم په دواړو پښو باندې، نو موږ ته دا خپل معاش نه رسېږي. دا درې کاله کېږي موږ ته یونیمې راکولې او سږ کال یې پر مخ راته وخوړلې چې ژنو تو یا ورسو نن سبا نن سبا اوس دا راته وایي چې نوي کال ته نو په موږ کې څوک سات نه ګرځوي وایي دا زموږ وحق ته ودې څوک توجه نه کوي دا زموږ په حق ولې څوک سات نه ګرځوي نو دا شرطونه زموږ داخله ده چې دا زموږ وحق ته توجه وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ویل چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په 8 باندې شوې وه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي د ارک شوقي مقرري به افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او په خپل سر کار سوی دی. د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کاله زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمه محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه د جنوري 8 نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده، په دوو میزایلو ویشتل سوی وه. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورټ خپور کړ.
کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله من دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوې سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه بعد کابل په وخت 12:30 پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان بعد د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډله د منځنۍ اسیا د فوټسال د 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د روانې جنوري میاشتې په 26 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې دوام کوي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په شمول د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. او د برازیل لیگ یو پیاوړي لوبغاړي ته د 2.5 میلیونه ډالر وړاندیز شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د نامنې ولامل د هلمند اوایت 800 میلیونه افغانۍ ته راکته شوې دي. په دې اړه باندې الیاس دایي یو مکمل راپور را لګلې و بورې چې ولې اوایت له مصارف سره نه دي برابر. ورسته به بیا 2019 پروګرامونه خبرې شي. نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د هیواد د لسمی برخی په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوایت تر 800 میلیونه افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیانه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیونه افغانۍ ته نشي رسولی.
منګه سږکال 800 میلیونه افغانۍ په ډېرو مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس محاسبه وکړئ چې 800 میلیونه تاسې عواید لرئ، 8 میلیارده مصرف لرئ. دا پوښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 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 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپله داوطلبانه راشو، هم خدای ته، هم رسول ته، هم دې وطن ته، هم دې خپل خاورې ته غاړه خلاص کړو، ورکړو د مالیه، ورکړو باور وکړئ چې موږ برعلاوه دې چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایاتو سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90% هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارې ته په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستي دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یې وسه درې ځنه مالیات ورته ولاړ دي، مستفید په کار کې درې یاره مستفید ورته ولاړ دي. هبد بخت ولس یې تر دغه وزي تر تای ورته ټول ولس ووتی، یا په دې پارچه کوته جوړ کړي، په پارچه کې ځینې اخیه، بیا په ګمرک کې ځینې اخیه، بیا د شنوالي په کوبد ځینې اخیه. یو مالیه نه ده، شل مالیات دي چې پښتنه وکړي په داشال کې
ترته ګور. دلته په ښار کې څومره کسانو سي په ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ ستا چې لا شار ځینې جوړیږي، نو ټول په کس یوازې پر شار سوی دی، پر لشکرګاه شار او په ګریش. نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولولای او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي، په خلکو یې زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډېر مالیات یې د کرهنې او مالدارۍ تر څنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو تر څنګ دولت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت ته د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازه تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکني کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت راغلی و، یعنی ډیر عمده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودي درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نه شو، خو یو څه کمبوتات پکې راغی، یو 3% نو سږکال اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 3 میلیونه ټول کړی و، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و، او سه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیونه عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
و سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي؟ په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي، او بل د مرکز لخوا د ورکول سوي ټارګیټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او پتیره بیا نجونې د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه چې د کور کې جنکې شته کنيشته.
او که دی وینجلې لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاتې وسم، د ورینداریان لاس ته وګورم.
دا او دې ته ورته پښتنې بومو په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای ته وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر نجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختي له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچه وي. 28 کلنه علیناد احمد شاه بابا مېنې اوسېدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د رد جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزد خونه چې هر څوک یو ځای نامزد وکړه چې کله زموږ په خوښه راغله بس بیا برد. خو لکه په دې زمانه کې سوی ما ښه وظیفه ولري، ښه پیسې ولري، څه شی همدغه ښه وي، لکه زما مونږ ښه ژوند ښه داسې بس همدغسې.
خو یوازې نجونې نه دي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د ځینو نجونو کورنۍ بیا د زومګلوۍ لپاره ډول ډول شرایط لري. که په دغو شرایطو زوم پیدا نه کړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولاد داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب وایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر قیدات ایږدي چې یعنې ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې دا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی، او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا سینه لري باید تخچمی او شوخینه ټوله په هوټل کې وکي، او په دا خاطر دغه ما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې باید دقت وشي، او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګری ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته اوسي، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوسه چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي، د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکول شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کم خاند ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خاند ونه لرم. خجوان د یو خ انسان په یو کلبه کې هم کېدل شي، مګر ام فکری الته مهمه ده، الته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څنګه ژوند کول شو.
کائنات د دینی علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یو داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډای نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ور سره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وای، درس کې غم دی، وزن درس وایم. جنې نشي کولای ټول عمر د پلان کر پات شي، باید خپل واک باید وسی جنې، ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. نسیم نشي کولای چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل خپل باندې ودرېږي، درس وای، تاخه تحصیل وکي، زکړی وکي، او زه پراتن کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیمه غو کې او نیمه زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچو.
هلال خان دی و شخصی کورس مسئول او استاد دی. دی په دې باور دی چې کنجونی په ځان بسیا او د مالی طرفه خود کفاوی، نو د ژوند ملګری ته به یوازې مانوي معیار وټاکي چې هغه د ده په اند یوازې ښه شخصیت او زده کړې دي.
زما پاند باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، داغه شخصیت شو پټولنه کې. انجونی چې دی باید د کورنۍ له خوانه داغه په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه نجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، بل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نه واورو.
13 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پس دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول دا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ورکوي، بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته عمر رسي بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبن پوری څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې خزي د سلور سيزونو د پاره نکاح کیږي، ورسره خلک نکاح کوي. یو د مال د پاره چې مالدار وي، دویم د خایست د پاره چې خایست وي، او دریم د نسب عالی وي، د نسب د پاره، او سلورم یې د دین د پاره. خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات الدین تریبت یدا کدی، ذات الدین سره متوجي وسه، هغه سره ځان کامیاب ک، بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجنه د خزي انتخابولو د پاره د معیار تعین شوی دی که خزی هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي ډیر بخښي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي، د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی، او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونې له کومو ستونزو سره مخامخ شي، دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبارخیل د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمني او ښه وظیفه معیار ټاکي، چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده؟
شکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فلانکی ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډیر لري، او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي، او یا هم چې وایي چې څونی بډای دی، شتمن دی، څونی پیسې لري، او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي، زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم، او بیا مثلا اکثره موږ په نوم و نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی، پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي، او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځان ته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري، او درک ولري، با درک اوسي، با احساس اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډیر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونی چې د بی تجربه ګی له عمله دا کوم ټکی چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کله به ډیر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي، او کېدای شي یو څوک ډیر صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري، هغه بیا نو خوند نه کوي. او دا به راتلونکي لپاره دي د پاره ډېر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته ووایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کوم څه چې ورته آرزو لري هغه نسي کولای ترلاسه راوړي، مګر حداقل چې تر 50% اضافه یي او توافق د نظر موجودي زه فکر کوم ښه ژوند به دوی پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د دغو نجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې، کورنۍ یا هم والدین، مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي، څنګه باید دوی مخته ولاړ سي، نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومنې په دې خاطر چې زما ښځه یې او یا په دې خاطر چې زما میړه. فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید د دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه آغلي بارکزی.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړی شوی و، پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام، خدای دې وکړي چې سړونه یې وهلي، ځکه چې ډاکټرانو رښتونونه خو ناستې هم دی ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مشي ناروغ د خوا خوا وس خلوي نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. په خو به چې څوک له هېواده تلل خفه به وو، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب لیکونه را واخلم.
را واخلم ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه را لېږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخارۍ ایښې دي او ټول دودونه یې زموږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړي دي. د ورځې 3-4 ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالېږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زه درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دودې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلیه دې لارایشه تېره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تکلف کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړي مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوزوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخری نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شو کړی. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پوډری خانی را لیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده. په دې ساړه ژمي کې موام نه احوال اخلي او نه راباندې ګرځي. له پلو سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو. حکومت یوه بخارۍ م راته کېنښوده. ککړتو صاحب په حکومت راباندې خبر کی.
خانه مست مست کنه حکومت په روغو نه دی خبر. څه خو لا پوډریان دي. بیا د پلو سوخته لاندې خو بخارۍ څه ګټه نه لري. هسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي.
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي؟
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي.
دغه بل لیک د دک را لېږله او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشي راوتله. څنګه وکړو؟ کاروبار ته څنګه لاړه او راشو؟
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشۍ وروسته ډز کوي او سړی وژني. که رښتیا درته ووایم ځان په ډاډر له کوره راوزم. د دک نه چې ټول ښاریان مجبوره دي. داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي. یا دې هم د ده کې یوه کراچۍ واخلي. سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي. مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري.
که کراچۍ ترې واخلي؟
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي. کراچۍ نشي وړلای.
به هر کور هریما برفنداز درلوده. نو ځکه به نه ګاونډیان ترې پازابو او نام خپله. خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې هریما برفندازونه. اوس زیاتره خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي لکه داسې.
دا څومره بې شرمه خلق دي.
خورې څه دی ویل؟
هو هغه زوی دی د بام واوري زمونږ انګړ ته راچوي.
نو چیرته یې واچوي؟
په انګړ کې راسره شریک یې؟
نه شریک نه یم.
نو ولې واوري راچوي؟
ځای دشته. نو چیرته یې واچوو؟
نو دا خو د تاسې مشکل ده. ته ورته د حل لاره پیدا کړه.
خورې په غوسه کېږه مه. د تاسې ګټه هم پکې شته. په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه وي. د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي.
واه واه چې دومره هوښیار وې ولې د انګړ ته ځای نه پرېښود؟
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه.
اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوئ؟
دومره واوره نه ده. هسې دې زړه ورته په تنګ دی. پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري. خواران به چېرته لاړ شي؟
ګوره واوروره دا یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، د ټول عمر خبره ده. ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا کړه. زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي.
خورې په غوسه کېږه مه. دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ، بل کال ته یې دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم. که په بامې پرېږدم کوټې څه سېږي؟ لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي کنه.
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و.
زه خیر دی خورې، اوس ساوه راڅخه شوې ده. تاسې لږ ګزاره راسره وکئ.
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي.
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا د تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم، څنګه به یې؟
ته نو په همغه خپل خره سپورې او نه تېر نه کته کېږي. همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم.
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکم. دا کور دې ما دی. ته په نرمه ژبه پوه نه شوې.
ځه خیر دی، سخت کال یې واچوئ، بیا دې نه پرېږدم.
Thank you.
والے
جکچے
ولے دے کابل خار دے غرو اوسیدون کو تا سڑکوں نور جوڑوی
زکچی حکومت غواڑی پجمی کی اخمالا کو نو خوری او سات تیر کڑی
ولے دے انتخابات او نتائج نہ اعلان بھی
زکچی بیا دے خلق کو دزڑ سودا اوزی
ولے دے واوری وری دو پورا چارواکی پو واور کے قدم وہی
زکچی دے خلق کو باور راشی چ دویم دزم کی موجودات دی
ولی دوم نا دیر مشاوران مقرر شوی دی
زکر چه در دیر و خلکو خلی بندی وی
ولی چارواکی پدروغ نشرمیگی
زکر چه دیختیا کم وای
ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیا وریخیل او زلیما میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوز بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1420، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.